درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه. او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم، او په دې هیله يم چې وخه خوشاله و آرام ورځ به مو پیل کړی وي. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. د تل په څیر نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی اټکل کیږي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورخت نن د جمعې د ورځې تر پایه دوام وکړي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو د کم عمر لرونکو کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. او د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت نور هم کړکیچنی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واوري ورخت د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د دغو ورختونو چاته زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دغو ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. خغلی عظیمي وویل چې احتمال لري دا ورختونه جنوبي، جنوب لویدیځو، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو ته هم وغځیږي. دا طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان د لارو د خلاصېدو لپاره وویل چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي، او د ده په خبره د ژمني پلان د یوې برخې په توګه په هیواد کې 940 سره بې ځایه شوو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي موادو ویشلو بهیر دوام لري. خو د افغانستان له مرکز کابل او ګڼو ولایتونو څخه د خلکو ازادي رادیو د خلکو په راغلو شکایتونو کې ګڼ خلک په یخ هوا کې د وسایلو د کموالي او په ځینو مواردو کې د خوړو د کموالي شکایت کوي. دا یونان د کډوالو په یو کم کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې کم په یو افغان کډوال عبدل د پنځشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل
دی
وای او په دې خیمو کې ستونزې لري. د څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي، خلک په دې کم کې ډېرې ستونزې لري. د مالاکاس کم د پلازمېنې اتن په 15 کیلومتره کې په یو ځنګل کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغۍ اخته دي. د رویټرز رپورټ له مخې په دې کم کې اوسمهال شاوخوا 15,000 وبخي اوسمهال شاوخوا 2,500 کډوال ژوند کوي چې ډیری اروپایي هیوادونو ته تلو لپاره د افغانستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو ورغلي دي. ټاکل شوی د افغانستان د 19 کلنو او د کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته ورسېده. ښاغلی هوتک وویل
مخکې دغه چاپان د لسکره نوبل سویل افریقا ته سفر وکړي. د شپږ میاشتو د دې خوا په کاپ په هیواد کې دنه دی په بلابل برخې ته نه سفر کړی دی، او د هیواد له بهر هم دې ته نه درلودل. ان شاء الله چې د ختم توالي فر نوبل کړی دا موږ به وریو چې افغان د لسکره نوبل به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره خېل سره ونولوي. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې وسره کوربا سویل افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا نوبل شامل دي.
دا اوتک په خبره د افغانستان د لوبډله په ټوله کې درې لوبې لري. دا نړیوال سیالي د جنوبي افریقا په قربتوب تر سره کیږي، او د شپاړس هیوادونو لوبډلې په کې ګډون کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکیچنوي. دا روښانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارې ته په اشاره دا خبره کړې. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامیې هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دواړه مشرانو د پنځشنبې په ورځ وروسته له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوه بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکی ځواکونه د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. دا امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وای ایران او یاد هغه هیواد نیابتی ځواکونه خای په منځنی ختیځ کې د امریکا پر ګټو د لا ډیرو بریدونو پلان ولري. نو مولی د جنوري پر دویمه خبري اعلان ته ویل چې په دې اړه کافی ګواښونه ترلاسه کړي نو متحده ایالات به د هغه پلانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي چې امریکایي پوځیان او خلک خوندې کړي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې په عراق کې د امریکا او ایران پلوه ملیشه ډلې وبخی دا څرګندونه په داسې حال کې شوې چې په عراق کې د ایران پلوه ملیشه ډلې کتایب حزب الله او امریکا ترمنځ د ورستوي کړکیچونو په دوام تهران او واشنگټن یو بل ګواښلې دي. او کروشیا وای هغه موده کې چې د هیواد د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي په دې ټولنې کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنی مشري واخیسته. د کروشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپل وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبري ورباندې شوي خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تیر کال په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخه ونیوله. دا اقدام د بالکان سیمې په لویدیځ کې د اندېښنې او خواشینۍ سبب شو. روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي کوي. کروشیا په 2013 کال کې د اروپایي ټولنې غړی شوه. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو واورید لاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. و باور چې د طبيب په خپچارو کې د دولت وزارت ویل د وور زراعي د پلازمینه کابل په ګړون پلس ولایتونو کې د واوري ورخت دوام لري. د دې وزارت چارواکي د دې ورختون لکبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنې پلان لوړاندې ترتیب شوه دي. په کابل کې د امریکا سفارت وی د سولې خبرو وړاندې اوربن واقعي بنانان نه دي. د دې سفارت یو ډیپلوماټ ازادي لري ته ویلي د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي راکمول د فشار مهمه وسیله ده، خو د تاوتریخوالی را کمولو په برخه کې باید طالبانو سره خبرې پیل شي. په دې موضوع به رپورت واوریدا به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستيال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته اشاره ویلي لا طالبانو سره سوله له افغانستان نه بهر د خبرو لاري نشي ټینګېدای. لوېدې سور اسپانو ته کتنه بام ولرو د بام واوري چې ترکیه پارلمان لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو تر حد پنځشنبه پورې تصویب کړه. د ژوند رنگونه هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. دا طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویل د وو ورځو راهیسې د پلازمینه کابل په ګډون په لس ولایتونو کې د واوري اورښت دوام لري. د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی چې نن د جمعې ورځې تر پایه به په کابل او څو نورو ولایتونو کې د واوري اورښت دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې اورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنې پلان لوړاندې ترتیب شوی. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال وایي د یو شمېر ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله مستحق کسانو ته ژمنې مرستې نه دي رسیدلې. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واوري اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې د اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک.
په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک، کابل، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ورښت ډیر دی او په ځینو کې د تاک راتاک لارې هم بندې وي. د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوې وه، خو له نیکه مرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږي وتوانېدلو دا لاره خلاصه کړو. د قناق کوتل او د شیبر کوتل د دوو ساعتونو لپاره بند سول، خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورت ریاست سره په همغږي دا لارې هم پرانستلې.
وسایط باز شد.
شغل عظیمی زیاده کرد چه احتمال لري دا ورشتون جنوبی، جنوب لویتیزو، شمالی او شمال ختیزو ولایتونو ته هم وغځیږي. په دې وروستیو کې د کابل د هوا ککړوالی ډیر سوی وو او خلک یې له تنفسي ناروغیو سره مخامخ کړي ول. که څه هم د کابل اوسیدونکو د سش کال د واوري لومړني ورشته خوښ ول او وی ویل چې د ورشتونو د کابل د هوا ککړتیا راکمه کړه، خو بل خو دا ورشتونه د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخامخ کوي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وایي چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي او دا د ژمني پلان یوه برخه ده. ښاغلی عظیمي وویل په هیواد کې 9000 بي ځای سوي کورونیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو له بهیر راضي نه دی. نو موري تیر ماشم ازادي راډیو ته وویل
ریاست عوادیسی بدخشان به موقع مواد
د په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لارې بندېږي. له والی او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وې چې له شیوې څخه راکډه سوې وې. له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه، خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ورولېږو، ځکه لارې بندې دي او د وردوج له لارې یې طالبان مخه نیسي. کارونه ځنډنی دي، خو هیله لرو دولت پام وکړي. د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي، خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عمل کېدو ډېر انتقادونه کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمغغلا ازادي راډیو ناوړي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې خبرو وړاندې اوربند واقع بینانه نه دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي راکمول د فشار مهمه وسیله ده. که طالبان د تاوتریخوالي راکمولو ته غاړه کېږدي، امریکا به له دې ډلې سره د په وینا خپلې خبرې له سره پیل کړي، خو افغان حکومت بیا د اوربند ټینګښت د سولې په خبرو کې اساسي شرط یادوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تل له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی، خو په کابل کې د امریکا سفارت یو ډیپلوماټ وایي چې د سولې له خبرو وړاندې د اوربند ټینګښت یو غیر واقع بینانه خبره ده. د امریکایي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي راکمول د سولې په خبرو کې له طالبانو سره یو مهمه د فشار آله ده. تر هغې چې څه نوي ترلاسه شوي، امریکا نه غواړي دغه د فشار مهمه آله له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبر امریکا اوس په تمه ده چې طالبان د خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته څه اقدام کوي. د دغه ډیپلوماټ په خبره کې دغه ډله تاوتریخوالی راکم کړي، امریکا به د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته له سره پیل کړي، خو افغان حکومت د تاوتریخوالی راکمول او د اوربند ټینګښت د سولې د خبرو لپاره اساسي شرطونه یادوي او وایي تر هغې چې دغه شرطونه نوي منل شوي، افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د سولې په اړوند زموږ دریځ کاملا روښانه ده. مخالفین باید د تاوتریخوالي نه شاته شي، یعنی تاوتریخوالی ته نه ووایي، اوربند یو اصل په توګه ومني، د هیواد نه بهر هغه پټن ځایونه چې د مخالفین دي هغه موږ ته یو سوال ده، باید دغه په اړوند زموږ سوال ته ځواب ورکړل شي او مخالفین د خپلو د اړیکو په اړوند چې پاکستان سره لري مشتبه
وضاحت وړاندې. په همدې حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت مشرانو مشورې په دې برخه کې روان دي. دا په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرې مودي وړاندې په قطر کې پاتې ورسېدي او طالبانو د خپل مشرانو سره د مشورې په هدف پاکستان ته سفر وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
بلخ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي چې له طالبانو سره سول له افغانستان نه بهر د خبرو لاري نشټینګی دی. توبی لنزر د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ په یو غونډه کې په کابل کې ویل هغه څه چې کولای شي په افغانستان کې سول راولي بین الافغاني خبرې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاس پړاو خبرو اترو وروسته لا هم سولې ته د رسیدو لپاره د هوکړې وخت روښانه نه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي تدمی چې اماماتوم راستيال وای هغه څه چې کولای شي په دغه هیواد کې سوله ټینګ کړي د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو اترو تر سره کول دي. توبیلنزر د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د څلوېښت کلن ماموریت ارزونې په مناسبت په ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې جوړه شوې وه وویل بین الافغاني خبرې باید د دغه هیواد د خلکو په مالکیت او رهبری وي او پکې د ټولو اقشارو استازي حضور ولدي. ښاغلی لینزر په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره سره وویل
زه فکر نه کړم چې سوله به له افغانستان نه بهر له طالبانو سره د یوه هیواد د خبرو له لارې ټینګه شي. دا به په یوه هیواد کې دوامداره سوله ټینګه نشي کړای.
د وای د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لومړیتوب په افغانستان کې سولې ته رسیدل دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر کال را په دې خوا د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي خو تر اوسه دغو مذاکراتو مطلوبه پایله نه درلوده. د دغو خبرو اترو وروستی پړاو له شپږو ورځو وروسته د قوس میاشتې په 22مه نیټه پای ته ورسید چې درې اونۍ مخکې طالبانو اعلان وکړ له خپلو مشرانو سره د سلام مشورو لپاره دغه خبرې اترې په موقت ډول درېدلې دي. د دغه ډلې د پوځي برخې ویان ذبیح الله مجاهد لدی وړاندې ویلي چې د تاوتریخوالي کموالی د امریکا غوښتنه ده. د نوموړي په خبره دا مهال د طالبانو استازي په همدې اړه له خپلو مشرانو سره مشورې کوي. هغه څه چې تر دې مخکې رسنیو ته راوتلي دا دي چې امریکا هڅه کوي د سولې له هوکړې وړاندې طالبان اوربند اعلان کړي خو طالبانو تر دې دمه اوربند نه دی منلی. تازه افغان حکومت یو ځل بیا په ټینګار سره وایي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د پنجشنبه په ورځ کابل کې رسنیو ته وویل د طالبانو له چمتو کېدو سره هم مهاله به حکومت هم خپل مذاکراتي پلاوی اعلان کړي.
توقع دولت جمهوری اسلامی افغانستان این است که طالبا
د افغانستان د دولت تمداد چې طالبان د امریکا سره خپل خبري وکړي. هر کله چې هوی طالبان او امریکا هوکړه ته سره ورسېدل د افغانستان دولت چمتو دی چې یو داسې مختص او ګټور پلاوی چې د افغانستان له دولت نه ستاسو وکړی شي معرفي کړي
چتر دولت جمهوریت اسلامی افغانستان بشه معرفي وکړن.
د لطیف محمود په خبره د سولې د مذاکراتو د پای لپاره د حکومت یو شرط اوربان دی. د سر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استاذ مرستیال توبیلین زرویلی دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي د سولې پروسې لپاره کافی فضا رامنځته کړي ترڅو د هغه په خبره رهبری او مالکیت د افغانستان د اقشارو ترمنځ وي. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو وس برا شوده ته چې نړیوال رسنې د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستنکسی ورته کتنه کړي.
د اوربند په اړه زده او نقیز راپورونو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پام ور اړولې. نړیوالو رسنیو د اونۍ په پیل کې راپور ورکړی و چې اوربند نږدې دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې اړه راپورونه وروسته تر هغه خپاره شول چې د طالبانو څو مشرانو په پاکستان کې غونډې وکړې. واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله د دې ډلې یو بیان ته هم اشاره کړې چې ویلې دي د دې قصد نه لري چې اوربند اعلان کړي. افغان پوځ وایي تر هغو چې طالبان سولې ته غاړه کې نږدي د دوی لخوا به هدف ګرځول کیږي. ورځپاڼه لیکي یو نظر دا دی چې په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په یو اوربند موافقه کړي خو یو شمېر نور سیمه ییز قمانداران بیا د اوربند مخالفت کوي. افغان حکومت هیله ښودلی چې طالبان په مستقیمه توګه له دوی سره خبرو ته کښېني او اوربند ته غاړه کیږدي. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه په پاکستان کې خپل مشرانو سره خبري کړي. یوسفزی چې د طالبانو له سیاسي دفتر غړیو سره پیژني ویلي د تاوتریخوالي د کمښت د موافقه جزئیات او نیټه لا نه ده مشخصه شوې. یوسفزی د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه د بین الافغاني خبرو او بیا وروسته د اوربند لپاره مؤثره وبلله. هیل خبرونې په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو په تلفات مقاله لیکلی. د خبرونې په لیکنه تیر میلادي کال ولس امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی چې دا له 2015 کال راهیسې په یو کال کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو تر ټولو لویه شمېره ده. هیل خبرونې په افغانستان کې د سرتیرو د کمښت په اړه د امریکا پریکړې ته هم اشاره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 8500 ته د سرتیرو د شمېر د راکمولو په اړه فکر کوي. هیل خبرونې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمېرې په اړه ولسمشر ټرمپ او کانګرس په میاشتو مخالفت پاللی. د خبرونې په لیکنه د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي ټرمپ ته څو واره خبرداري ورکړې چې طالبان لا هم د یو ګواښ په توګه په سیمه کې موجود دي او په کار نه ده چې سرتیری راوستل شي.
ازادي رادیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ د شکایتونو البته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14500 شکایتونو لړلې د طبقه بندي ورسته 2104 نوي شکایتونه معتبر ګڼل شوي. دا سند خي چې د عبدالله او ګلبدین حکمتیار د ټاکنیزو ډلو سم نمایي او د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم نګدې زر شکایتونه به اعتبار شمیرل شي. امید زهیر مل په دې اړه رپورت لري.
ازادي رادیو ته د یوې معتبرې رسمي سرچینې لخوا په ورکړل شوې سند کې ښکاري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو له تصفیه بندۍ وروسته 3304 شکایتونه به اعتبار کړي دي. د دې سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14500 شکایتونو له ډلې د کمیسیون 2196 معتبر شمیرلې دي. که څه هم د عبدالله په مشهد ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې 8000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو له تصفیه بندۍ وروسته یوازې 3305 شکایتونه معتبر ګڼل شوي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې ټاکنیز ټیم چې نږدې 3000 شکایتونه یې ثبت کړي وو، 2018 شکایتونه معتبر شمیرل شوي. د اصول او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم چې مشرۍ ګلبدین حکمتیار کوي نږدې 15000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو کمیسیون یې یوازې 2405 شکایتونو ته اعتبار ورکړی دی. همدارول رحمت الله نبیل د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 ثبت شویو شکایتونو څخه یوازې یو معتبر شمیرل شوی دی. دا سند خی چې تر ټولو ډیر ټاکنیز شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي چې شمیر یې 2203 اتیاو ته رسیږي. کابل په دویم مقام کې دی او پکې د با اعتبار شکایتونو شمیر 2201 خودل شوی دی، او په دریمه درجه کې پکتیا ولایت دی چې پکې 1203 اتیا شکایتونه معتبر ګڼل شوی دي. خو خصوص غور دایګوندی هلمند او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې هیڅ یو شکایت پکې معتبر نه دی ګڼل شوی، مګر جوزجان یوازینی ولایت دی چې 4 شکایتونه پکې معتبر شمیرل شوی دي. ازادي رادیو ته رسیدلی سند پر بنسټ په معتبر شکایتونو کې تر ټولو ډیر شمیر د ټاکنیزو جرایمو اړوند قضیو ده چې تعداد یې 2900 ته رسیږي. د ټاکنیزو تخلفاتو شمیر 2615 او ټاکنیزې تخطۍ بیا 1219 خودل شوی دي. په دې سند کې همدا ډول ډیر شمیر شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی ده چې شمیر یې 6900 ته رسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ اوس مال په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو شپږو ورځو خپله پریکړه وکړي، خو یو اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نشي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د معتبرو شکایتونو شمیر ته په کتو کېدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ونه توانیږي دا بهیر په خپل وخت پای ته ورسوي.
باید په دې اړه باندې یو قانوني لایحه پیدا کړي چې کارونه په ولایت کې رسول کېږي، او دوم دا چې جرمونه په دې بخښ راغلي نه پیغام چې شکایتونه خو کله چې پایله لانیږي باید ډیری د پایله پاره باندې وي. دا چې په دې کې کوم جرایم نغښتي دي یا شامل دي پکې تصویر د اسنادو ده په آرا او په امار کې فقط وستل دي، هغه خامخا جرمي حالت لري. دغه سړی هم وخت نیسي چې دا جرایم د راجکیږي عدلي قضایي بنسټونو ته، خامخا هغه پروسه بل ګوګده ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای دوی به راتلونکو ونې په لومړیو کې روښانه کړي په کوم ولایتونو کې دا پروسه په خپل وخت نشي بشپړېدای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ثبت لورځې تر پایا سلويخت ورځې وخت لري چې دا بهیر بشپړ کړي. خدای چې دا کمیسیون به په خپل وخت کارونو په بشپړېدو کې بریالي شي او کنه تر اوسه ورته روښانه ځواب نشته. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ترکی پارلمان لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه د پنځشنبه په ورځ تصویب کړه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان چې واکمن ګوند د پارلمان اکثریت جوړوي تیر میاشت ویلي و چې د لیبیا صدر اعظم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه ترې کړې. فریباد ساحر د رپورت نور جزئیات تراوري.
د ترکیه د پارلمان غړو د پنځشنبه پر ورځ په یوې بیړنۍ غونډه کې د رایو په اکثریت ومنل چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیه د پارلمان رئیس مصطفی شانتوب د رایګیری پایلې داسې اعلان کړې:
3.44 دا د آزادو رایو نتیجه ده چې د ولسمشری د 1043 شمیرې وړاندیز پر اساس راوتلې ده. د رایو شمیر 509 و چې 325 یې موافق او 104 اتیا یې مخالف رایې دي. دغه ترکی ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کېږي او د حکومت تر څنګ بدریږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي. خو اخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هفتر ته وفادارو پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت وویل چې د لیبیا صدر اعظم سراج فایز هغه یوته د ترکیې سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په نومبر کې د هغه تړون تر لاسلیک وروسته سوی چې د انقره او ترابلس ترمنځ سویدی او د همدې تړون لمخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې د سندیشنې هم ستا چې ګواکې د ترکیې ځواکونو په ورتګ سره به په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایي بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځ مدیترانې کې د ترکیې د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. د هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکښې منځوي احساسوي، ځکه یونان، قبرص، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي زون جوړ کړی او د تیلو او ګازو د موندلو لپاره زمینه برابروي. د ترکیې د پارلمان تر پرونی پرېکړې سمدستي وروسته د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اقدام وغنده او پر نړیوالې ټولنې نیږه وکړ چې پر وړاندې غبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرحې مخالفین وایي دا اقدام به په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړي او په سیمه کې به ترکیې ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیې د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلي هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولی سي ترکیې ته د بې ثباتۍ د خورېدو سبب سي. د ترکیې حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پرېکړې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریا او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د اعلامیه په وینا دواړو مشرانو د سیمه ییزو موضوعاتو د حوالې لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکیې سیالته ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړې په تیرو څو اونیو کې وروسته لا غزور واخیست چې خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او وروستۍ جګړې اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسه او روسیه د خلیفه هفتر لخوا د اعلان شوي حکومت ملاتړ دي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي.